وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسله والو پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز خپرونې د خپرونې په دوهمې نیمه کې درته خبرو. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې پرون د دو چاودنو د قربانیانو شمیر یویشت تنو ته ورسید. په وژل شوو کې د طلوع نیوز دوه خبر اعلان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسیې هوایي برید تېروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونه شي. د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی په سیمه کې د میوان په نوم د پهلواني کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمیر یویشتو ته ورسید. په وژل شوو کې د طلوع نیوز دوه خبر اعلان هم شامل دي. په دغو چاودنو کې اته اویا تنه ټپیان شوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د دغو چاودنو له وروستي حاله به مو وروسته په خبرونه کې خبر کړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. دغه هیئت پرون په ارک له ولسمشر اشرف غنی سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې وکړې. دا پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 میلادي کال کې د شوې موافقې له مخې باید افغان کډوال د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر 1 پورې پاتې شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو د خپل درې ورځنی سفر په محال په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدیدو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې 4 لسلکه داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د مهاجر د اوسېدو د کارتونو مودې نږدې 3 اونۍ وروسته پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پومپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ لوی درسې جنرال جوزف ډانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي، له پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو بیان کې وویل چې پومپیو پاکستاني چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو ترهګرو او سخت دریځو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. د سیمې او نړۍ خبرونه بیا هم. پاکستان ته د مایک پومپیو د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه پیلوو. پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. پومپیو پرون ماښام مخکې تر دې چې نوې ډیلي ته ولاړ شي د اسلام آباد په هوایي ډګر کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل: موږ دوی ته په ښکاره وویل او دوی هم موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې پر خپلو ګډو ژمنو وفا وکړو. موږ پخوا ډېرې خبرې کړې او ژمنې کړې، خو موږ په حقیقت کې نه یو توانېدلي چې عملاً پیل کړو. زما او بهرنیو چارو وزیر قریشي ترمنځ، همداراز صدر اعظم عمران خان ترمنځ ډېرې موافقې وشوې. موږ اړتیا لرو چې عملي ګام واخلو. باید په میدان کې ژمنې عملي شي تر څو نتیجې اعتماد او ډاډ رامنځته کړي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان هم هیله ښکاره کړه او ویل چې دی دې ته خوشبین دی چې له واشنگتن سره به د پاکستان اړیکې بیرته ښه شي. لږ تر لږه سل سورلۍ او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته تله. لس تنه چې 3 سورلۍ وي او وی عمله تېره ورځ سمدستي وروسته تر دې روغتون ته انتقال شول چې الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. د امارات هوایي چلند په دې الوتکه کې لږ تر لږه 1520 سورلۍ وي. د امریکا د ناروغیو د ساتنې او مخنیوي ادارې ویلي چې 30 کسه ناروغانو د الوتنې په مهال ټوخل او تبه یې لرله. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پیښې په اړه دونالد ترامپ ته وبخې د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او څېړنې پیل شوي دي. وروسته تر دې چې د اګست له 1 راوروسته په تهران کې د بشري حقونو څلور نور فعالان ونیول شول، د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مسؤولې سارا لیا ویټسن په یو بیان کې پرون وویل په ایران کې د بشري حقونو تر ټولو مشهوره مدافعین اوس په زندان کې دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو دې ډلې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې سمدستي د کسان له زندانه خوشې کړي. ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسیې هوایي برید تېروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونه شي. د سوریه حکومتي ځواکونه له څو اونیو راهیسې د ادلب ولایت په څنډو کې ځای په ځای شوي دي او غواړي چې پراخ عملیات وکړي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د روسیې د الوتکو د سهشنبې د ورځې په بمباري کې لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي، خو موسکو پرون وویل چې د دوی الوتکو د النصره جبهه ترهګر په نخه کړی دی. په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو خبر اعلان ته وویل چې روسیې ته ښکاره ویلي دي چې دا بریدونه سم نه دي او د دې حملو د مخنیوي لپاره به هڅې پراخې کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرونیو دو چاودنو د ټپیانو او د غرض دې چاودنو په ارتباط د وروستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه ائتلاف په وینا حکومت په دې کار کې پاتې راغلی، نو ځکه دوی غواړي دغه تشه ډکه کړي.
حکومت ډېر ضعیفه ناتوانه ده او نور نسي کولی چې د سولې پروسه یا د جنګ پروسه مدیریت کړي.
د ختیځ قادری مدني بهیر په نوم یوې ټولنې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د امنیت پر خرابوالي اندېښنه څرګنده کړه.
د روان لمریز کال د حمل میاشت رئیس د ننګرهار ولایت مرکز په ګډون د ختیځو څلورو ولایتونو امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران او روسیې د واشنگټن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې 2 پروګرامونه د خبرونې په 2 مئی کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د FM په 105.5 څپه صافا وازی اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. زو کابل ته چیرې چې پرون د 2014 شاهدو، دغه 14 هم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې وشوې. د قربانانو شمیر تر اوسه پورې 21 تر رسیدلې او دغه راز له او یو زیات هم په دې 14 کې ټپیان شوي. د ټولو نیوز تلویزیون دوه خبر اعلان هم د وژل شو په ډله کې دي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شبه د کابل استودیو را سره وصل دی. شفق صاحب سهار په خیر، خبرونه ته ښه راغلاست. د پرونیو چاودنو په ارتباط وروستي پرمختګونه څه دي؟
سلام علیکم نوري صاحب، تاسو او ټول د ازادي راډیو اوریدونکو ته. بلې، وروستي اول خو د ارقامو په اړه باید ووایم چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پرونیو دو پرلپسې 14 کې یا انتحاري حملو کې ټول 21 تنه وژل شوي دي او 8 تنه زخمیان دي، چې د ځینو زخمیانو هغه روغتیایي حالت هم ډیر نازک ښودل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې د کابل ښار په لویدیز کې د دشت برچی په سیمه کې چشپګمې امنیتي حوزې پورې اړوند او د قلعه ناظر په سیمه کې د یو ورزشي کلب کې دا پیښه شوې. په دې کې د ټولو د خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم وژل شوي دي او 15 نور خبریالان ټپیان دي چې په دې کې د یوې وضعیت ډیر نازک خودر شوې ده، او دغه راز ښاغلی مجروحي چې ممکن د تلفاتو په ارقامو کې زیاتوالی راسي. نورې سه
کله چې مجرو وای چې د تلفاتو په ارقامو کې زیاتوالی راشي، جسدونه ټول روغتونونو ته انتقال شوي، یعنی دی وای چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی؟
بله، دی همداسې وایي چې ځینې زخمیان چې دی هغو وضعیت ډېر نازک دی یا خطرناک دی، او په عین حال کې باید ووایم چې ما څو دقیقې مخکې له مجیب خلوتګر سره چې د نوی یاد له خبریالانو څخه د ملاتړ د ادارې اجرایي رئیس دی هغه سره هم خبرې وکړې. هغه هم ډېر متاثر و په دغه پیښه باندې، په تیره په دوهمه چاودنه چې په خبریالانو باندې شوي، او وویل چې دی چې کله هلته لاړ شفخانې ته او دغه راز عدلي طب ته او زخمیان ولیدل، د داسې وویل چې ممکن په دغه پیښه کې ځینې نور خبریالان هم وژل شوي وي، ځکه ځینې جسدونه نه پیژندل کېږي. او دغه راز دا په سرګند ویل چې دا دوهمه حمله مستقیما په خبریالانو باندې شوی. البته د دې دوړو حملو مسولیت داعش ډلې منلای دی، او تر دې په خوا هم د کابل ښار په لویدیس کې په ومه او په شپږمه حوزه کې تر ډیره انتحاري حملې، چاودنې او وسوالې حملې چې شوی دي مسولیت داعش ډلې منلای دی.
بله شفق صاحب، دغه حمله یا دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوی دی چې اکثرا پکې شیعه میشته سیمه بلل کېږي. له دې مخکې هم داسې حملې شوي او اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په همدغه سیمه ډېر تمرکز کړی. د امنیتي تدابیرو په اړه که ووایه چې ځکه چې له دې مخکې هم همداسې خونړۍ حملې شوي، ولې کافی امنیتی تدابیر نه نیول کېږي د دغسې ګڼمیشتو یا د راټولېدو ځایونو ته، لکه چې د ورزشي کلب کې مثلا پرون دا چاودنه وشوه؟
هو، په دې اړه امنیتي مسؤلین او امنیتي ځواکونه تل ویلي دي چې دوی دغه تدابیر ډېر شدید نیولي دي. په مجموع کې په کابل ښار کې هم په بېلابېلو برخو کې تلاشۍ کېږي، امنیتي ځواکونه او ګارنیزون دا ټول سره ولاړ دي. او کله چې بل کوم پښتون شتا سو کړه، موږ چې دلته کله امنیتی مسولینو سره دا شریکو، دوی وایي چې دوی تر ډیره کوشش کړی دی چې دغه سي تدابیر په دغه سیمه کې ډیر ونیسي، او په تیر د کابل ښار په لویدیس کې چې داعش تر ډیره حمله کوي کې تدابیر وي زیات دي. ولې دوی وایي چې په ډیرو مواردو کې دغه حمله کوونکي نیول کېږي مخکې لاغې چې حمله وکړي، خو ځینې مواردو کې دوی د موافقه کېږي او هدف ته یا هغه هدف چې د دوی لپاره د کاغه ملکی دی او کله کله دغه پرون غونډې ورزشي لوبغالی دی، دلته دوی ځانونه رسوي او دا پیښه کیږي.
بله، نسیم شفق له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو له کابل، د کابل په لویدیس دشت بچی سیمه کې د میوان په نوم د پهلواني کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د تلفاتو د وروستي ارقامو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د قربانیانو شمېر 21 تنو ته رسیدلی، او دا وروستي شمېرنې دي. د وزارت ویان وحید مجروح ویلي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم خطرناک دی، او د دې ویره شته چې د وژل شویو کسانو شمېر هم له دې زیات چې په لسګونو نور هم په دې حمله کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د حمله په داسې وخت کې پرون وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د یو لړ مهمو موضوعاتو په تیره بیا په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله کړې خبر پاڼه کې له پاکستان غوښتي چې خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. واشنگټن ویلي دا ترهګر او وسلوال د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي، نو اسلام آباد باید ژر او جدي هڅې پیل کړي. له اسلام آباد دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په پای کې وشوه، او مایک پومپیو به نن په نوې ډیلي کې د سیمې پر سولې او ثبات له هندي چارواکو سره هم وغږېږي. نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورو.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس مخکې هند ته رسېدلی و او مایک پومپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نوې ډیلی ته ورغی. د په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره وکتل. د مایک پومپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي، د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي جدي او دوامداره اقدامات وکړي. پومپیو د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل موږ د دوی د نوي حکومت په اړه خبرې وکړې او پر هغو فرصتونو وژغېدو چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې سره سمې شي، په عمومي ډول پر اقتصاد، کاروبار، تجارت او پر هغه څه چې موږ ټول پرې پوهیږو او اړتیا ورته لرو چې په افغانستان کې یو سوله ییز حل رامنځته شي. دا په یقین سره چې د افغانستان په ګټه دی، همداراز د متحد ایالاتونو او پاکستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د نوي استازي په توګه وټاکه. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان تل انتقاد کوي، د اسلام آباد په سفر کې له ښاغلي پومپیو سره ملګری و. د سیاسي چارو کتونکي شفیق همدم په دې باور دی چې ښاغلی خلیلزاد کولای شي هم د سولې په برخه کې او هم د کابل او اسلام آباد د اړیکو په برخه کې مرسته وکړي.
ما خوشبین هستم چې با آمدن ایشان
زه خوشبینه یم چې د دوی لاره تک سره به د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د اړیکو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په بهیر کې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پروغه جوړه کې ښاغلی خلیلزاد وکولی شي چې یو مهم حیاتي او مثبت نقش ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتیس د هند سفر اعلان تیره میاشت وارله مخه شوی و او تیره اونۍ امریکا د دې سفر په درشل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته به هغه 300 میلیونه ډالر مرستې ورنکړي چې مخکې ژمنه ورسره کړې وه. د دې سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر کتو وروسته خوشبیني ښکاره کړه او د پاکستان نوی سر اعظم عمران خان هم وویل چې دی هیله مند دی. زه خوشبینه پیدا شویم. یو لوبغاړی تل خوشبینه وي. لوبغاړی چې پر میدان پښشتي نو دا فکر ورسره وي چې زه به یې ګټم. جرمني اژانس د یو ډیپلوماټ په نوم چې نوم یې نه دی اخیستی ویلی دی چې د اسلام آباد د غونډو خبرې سخت وي او امریکا له پاکستان وغوښتل چې ډیر ژر په خپله خاوره کې د افغانستان د پولو پر اوږدو د ترهګرو پر ضد لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلی شي او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې مو کابل د پرونیو 2014 د تلفاتو او په اړه له خپل خبریال نسیم شفیق څخه نور معلومات ترلاسه کړل. همداسې څو شېبې مخکې د کابل ګارنیزون قومندان مراد علي مراد وویل چې په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. په دې اړه وروسته به نور جزئیات هم له تاسو سره شریک کړو. خو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو د روانو هڅو په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه انتشه ډکه کړي. نور حالې د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورئ.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې یو شمېر ګوندونه او سیاسي څېرې پکې شامل دي وایي ډېر ژر به د ائتلاف له ادرسه له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دا دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې حکومت د سولې په ملي مسله کې پاتې راغلی نو ائتلاف غواړي چې دغه تشه ډکه کړي.
حکومت ډیر ضعیفه، ناتوانه ده او نور نسی کولی چې د سولې پروسه یا د جنگ پروسه مدیریت کړي. نو دلته یو ډیره غټه تشه شتون لري. د دغه تشې د ډکولو لپاره موږ اړین ګڼو چې بین الافغاني مذاکرات د بهرنوی هیوادونو له جملې څخه د امریکا په مرسته باندې د افغانانو په مابین کې شروع سي او دغه بین الافغاني مذاکرات ورو ورو وده وکړي او په پایل کې افغانستان ته یو ثبات راولي.
تر دې وړاندې هم د دغه ائتلاف یو شمېر غړو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د ائتلاف ترمنځ د پلاوي پر ټاکل کېدو خبرې روانې دي. د ائتلاف غړي حضرت علي ویلي چې ښایي له طالبانو سره د سولې د پلاوي مشري پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان او یا هم مخکینی ولسمشر حامد کرزی وکړي، خو اسماعیل خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وښوده. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر کال پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان پر طالبانو غږ وکړ چې که طالبان حکومت سره خبرې نه کوي نو کېدای شي له مجاهدینو سره خبرو ته حاضر شي، چې هغه مهال طالبانو دغه غوښتنې ته په غیر مستقیم ډول مثبت ځواب ویلی و. د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار نبی مستاق به وایي چې حکومت د سولې په هلو ځلو کې بریالی دی او په دې برخه کې له شته پرمختګونو سترګې پټول بې انصافي ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کابل کې 3000 علما د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې سره یو ځای شول. طالبانو باندې خاص وکړو د خپل کوششونه ډیر زیات کړي قدم. بلې، موږ د حکومت دی اول نه ویلي دي چې هر صلح هر شی چې کیږي باید افغانستان حکومت د نظارت او د لاندې بولي. نو دلته به هم دوی به داسې نه کوي چې د افغانستان حکومت په موقف کې کوم تغییر راولي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه د سولې په خبرو کې مهم رول لري او باید خپلې عملي طرحې له دوی سره شریکې کړي. اخوا د سیاسي چارو افغان کارپو مشتاق رحیم بیا وایي د سولې په برخه کې د لوی ملي ائتلاف او نورو سیاسي جریانونو هڅې هغه مهال ګټورې تمامېدای شي چې دوی د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
و مودل چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه تشه ډکه کړي، خو طالبان به چې تر اوسه له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړي. له دغه سیاسي ائتلاف سره چې ډېر غړي د همدې حکومت لوړ پوړي مشران دي خبرې وکړي، په دې اړه د چارو کارپوهان شک کوي. د ولسمشر د یادونې وړ بولو، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، عطا محمد نور تر دې وروستیو پورې د بلخ والي وو، او دغه راز یو شمېر نور اوسني او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکي د دغه ائتلاف مشهورې څېرې دي. ډېر ځلې هم لیدل شوي چې د دغو جګپوړو چارواکو اکثره په یو لړ غونډو کې راڅرګند شوي او د اپوزیسیون له ادرسه پر حکومت انتقادونه کړي دي چې دې مسلې اکثرو افغانانو ته دا مسله ګرانه کړې چې د یوه حکومتي چارواکي او د یوه سیاسي مخالف ترمنځ توپیر وکړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن بیا هم د دې پروګرام وارده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په تېره بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غرض د افغانستان لپاره هم د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد د ټاکنې چې د سیاسي سلاحکار په توګه یې ټاکلی، د دغه موضوعاتو یا پرمختګونو په رڼا کې روانې هڅې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ناامنیو پر زیاتوالي په تېره بیا د ننګرهار ولایت د امنیت د خرابېدو په اړه دا ځل د ختیځ قادري مدني بهیر په نوم یوې مدني ټولنې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې که چیرې د ننګرهار او یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو د ناامنیو د لرې کېدو لپاره جدي تدابیر ونه نیول شي، ښایي دا سیمه هم د وزیرستانونو په څېر په یوې ناامنه سیمه بدله شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د قانون کمزوري حاکمیت د زمکو غصبول د مخدره موادو تولید او قاچاق د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت اداري فساد د پوهنې د نظام نه خوندیتوب او داسې نور هغه لاملونه دي چې د ختیز کادری مدني بهیر په خبره ختیز زونه او پتیرا ننګرهار ولایت نام نه کړي او که حکومت ورته بیړني تدابیر ونه نیسي یاد ولایتونه به د وزیرستانونو په څیر په ناامنو سیمو بدل شي. د دغه بهیر رئیس عبدالودود افغان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یاد بهیر د غړو په ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د ختیځو ولایتونو په تیره د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر ونیسي.
د روان لمریز کال د حمد میاشت رئیس د ننګرهار ولایت مرکز په ګډون د ختیځو څلورو ولایتونو امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ ده. په ننګرهار کې امنیتي کړکېچ، هدفي وژنې، جنایي پېښې مخ په ډېرېدو دي. موږ ویره لرو چې د ناامنۍ دوام به پر نورو اړخونو سربیره زموږ معنوي اړخ ته هم ستر زیان واړوي.
د ختیز کادری مدني بهیر غړو وویل چې د دغو ولایتونو په ناامنیو کې ځینې ګاونډي هیوادونه او یو شمېر کورنۍ کړۍ لاس لري او هڅه کوي چې د دغو ولایتونو له ناامنیو نه ګټه پورته کړي. دوی وویل د ختیځو ولایتونو ناوړه امنیتي وضعیت د سیمې پر اقتصاد، سوداګرۍ، پوهنې، فرهنګي چارو او د خلکو په ورځنیو فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د راپورونو له مخې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د ننګرهار ولایت پر مستوفیت، د نرسانو پر روزنیز مرکز، د پوهنې او یونیسف پر ادارو، د کډوالو د چارو پر ریاست او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر ولایتي دفتر د وسلوالو مخالفینو بریدونه هغه پیښې دي چې ګڼ شمېر ملکي او پوځي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالو منلی دی. دغه وسلواله ډله د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې فعالیتونه لري او وخت نا وخت په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول پر ننګرهار حملې کوي.
روسیا ویران ده.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او روسیه د واشنگتن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر غواړي چې نږدې درې اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ایران په ارتباط د امنیت د شورا مشري په خپله وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو تازه اعلان رد کړ. واشنگتن ویلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په وروستیو کې د ایران په اړه د امنیت په شورا کې غونډه جوړوي. د امریکا ولسمشر چې ایران له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونه تورنوي غواړي چې د دې غونډې له لارې پر تهران فشار راولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سرګی ریابکوف د چهارشنبې په ورځ وویل وروسته تر دې چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه په شا شوی او پر دغه هیواد خپل بندیزونه له سره لګولي، نو که اوس په دې باور وي چې د امنیت شورا نور غړي به د ځان پلوي کوي تېروتنه کوي. ریابکوف زیاته کړه چې د سپتمبر د 16 غونډه د وضعیت د څیړنې لپاره ښه فرصت دی، خو دا ډول غونډې به د امریکایانو لپاره آسانه نه وي. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې ټرمپ د امنیت شورا پریکړې نقض کوي او بې ځایه هڅې کوي چې نور هم دې ته رامات کړي چې ورته کار وکړي. شغلی ظریف تور پوری کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امنیت شورا له محلنۍ مشي ناوړه استفاده وکړي او ایران دا خو ستونزو مسؤوله وګڼي چې په منځني ختیځ کې په خپله امریکا او د هغې متحدانو ترسره کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبې په ماښام اعلان وکړ چې کله امریکا د امنیت شورا محلنۍ مشي ترلاسه کړه ولسمشر ټرمپ په خپله د ایران په اړه د دې غونډې ریاست مخته یوسي. ولسمشر ټرمپ او میرمن هیلی بیا بیا ایران د سوریا او یمن په جګړو کې په مداخله تورن کړی او ویلی دی چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون روح نقص کړی ده. واشنگتن د می په میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران بندیزونه له سره ولګول، خو روسیا او د دې تړون نور لوري بریتانیا، فرانسه او جرمني نه دي په شا شوي. د دې تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې منلې ده چې خپل اټومي هڅې به راکموي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه ایران نړیوال قوانین نقض کړي او پر هغو عمومي ناکراریو به رڼا واچوي چې ایران په منځني ختیځ کې لمن ورته وهي. نیکی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران نړیوالو اصولو ته غاړه ږدي. د تهران د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. تمه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ورځ مخکې تر دې چې د ایران په اړه د امنیت شورا غونډه جوړیږي د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نیکی هیلی وویل واشنگتن به پر دې اعتراض ونه کړي چې روحانی عمومي غونډې ته وینا کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کابل ګارنیزون قومندان مراد علي مراد وایي چې په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د پرونیو دو چاودنو د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم د نوموړي په وینا 15 تنه دی. له دې مخکې نورو افغان چارواکو د قربانیانو شمیر 20 او د ټپیانو هم 8 تنه ښودلی و. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت د یادایش په غاړه اخیستی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فلیپ ګراند په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي او په هغه هیواد کې به د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. پومپیو پرون په پاکستان کې 4 ساعته وخت تیر کړ. هغه وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کې کو چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. مایک پومپیو په نیو ډیلی کې دی او د هغه هیواد له چارواکو سره به بیا هم په خبرو کې تر ډیره د افغانستان پر موضوع خبري وکړي. لکه تر لګه سلسورلې او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته انتلله. د امارات هوایي چلن په دې الوتکې کې لکه تر لګه 521 سورلې وې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او په دې اړه چې د دغه ناروغۍ تر شا کوم عوامل لري پلټنه پیل شوې ده. ورستر دی چې د اګوست 18 را ورسته په تهران کې د بشري حقوقو څلور نور فعالان ونیول شول. د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقوقو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. او ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسي هوایي برید تیروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونشي. او سم دوونیس پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته ورشي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام یل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتي د مورد چې په دې اواخرو کې زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده یو اساسي مشکل ګڼل کیږي. یعنی د خزو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي پر دې چې هغه خزه چې له کونه تختی د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه خزه چې له کونه تختی یا هغه نجونې چې د کونه تختی خپل په ډیرو سخت شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولای چې درکړي او دا د کونه تخته له ځنه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کوم وایو چې ولي خزي انجن لکونه تختي د دې اساسي هدف هغه د کور کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده یا هم له هغه اجباري ودونو څخه د غوړې ځانونو ته نجات ورکړي او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډیر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تښتي او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیرای زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې انجونې د تصمیمونسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوند ځانته یو داسې ژوند ځانته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده